سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ دی ویره نه کوي.
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ځوانې شوي دي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته ځواب واورئ چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
د مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې ده.
1601 مالي کال بودیجه د مالیه وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې اړه کې به ان شاء الله تصویب لپاره لار چې وزیران شورا
یو راپور وایي چې له پاکستانی مدرسو زرګونه طالبان افغانستان ته روان دي.
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي نن سهار د انسان تختونکو پر یو پټنځای عملیاتو کې لکتر لګا 15 کسان وژل شوی دي. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړل او امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې د آزاد کړي. او د روسیې د رسنیو د ریپورټونو لمخې د روسیې یو پتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندې په بریالیتوب توغولې. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تختونکو پر یو پټنځای عملیات کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړی حوضې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې انسان تختونکي وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د انسان تختونکو لخوا مقاومت د دې سبب شوی چې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شي. طالب چارواکي ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. تر اوسه پورې دا چې دا زرګر اختطافچیانو وژلی او که په متقابلو ډزو کې وژل شوی په دې اړه جزئیات نشته. په کابل کې په سلګونو کسان د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د زر تر زره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو دا هم ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیدای شي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه پیسې دې آزاد کړي. واشنگټن تر اوسه پورې د افغانستان بانک د 9.5 میلیارد کنګل شوو ډالرو د آزادولو نه ډډه کړې ده. په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي دي چې دا یوه پیچلې مسله ده او دوی پرې له خپلو متحدانو سره بحث ته دوام ورکوي. اخوا چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوی د یو پریکړه لیک مسوده رد کړې ده. دغه پریکړه لیک د یو میکانیزم له لارې افغانستان سره بشري مرستو له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې د امریکا پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کوي. یو ډیپلوماټ چینی غوښتل نومې واخیستل شي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته ویلي چې متحده ایالات په دې باور دي چې په افغانستان کې د ژمي پر اطلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو کېدای شي چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي داسې چې طالبان ترې ګټه وانخلي. په افغانستان کې د یو شمیر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یو غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپل پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطنساز ټولنې مسول عبدالواحد ازادي رادیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمیرې یو نیم زرو ته رسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. د افغاني سری میشت ټولنې د چین لخوا لدی ټولنې سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکړي. د افغاني سری میشت ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده نن آزادې رډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې د اکسری ټلویزیونی معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار علی، د جراحي او د غاخونو د جوړولو وسایل شامل دي. د خغلی نوراغه په خبره پر افغانستان د طالبانو لوکمدي ورسته لدغه ادارې سره د چین درې مجوپه مرسته ده. د روسیې رسنیو ریپورت ورکړی چې د روسیې یو وبتل د جاپان له بهرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولې. دا توغندی له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلې. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د پیټرو پافلوس کام چاسکی په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسیدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره پر مځکه لګیدلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس نوې بڼه اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کرونا د ثبت شوو پیښو 83% یې اومیکرون وایرس دی. دا خبرونه
مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بېوزله افغانستان د ټولې نړۍ لپاره ګواښ پېښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانیا دوو خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالات دومره هم بحراني نه دي څومره چې په اړه راپورونه ورکول کیږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونو زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونو زره کسانو ژوند ته ګواښ پېښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کیږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کیږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغه ادارو له مرستندوی هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
کله اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوې دي. هم د توزیع په حال کې په ټولو جنو کې خپل استعمالته لوی ذخایر لري د غنمو، چې په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغو توزیع هم په پلان کې ده.
لدی وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسیدلې. میلیونونه انسانان بیکاره شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کنفرانس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې. میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوي چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي.
موږ د هر اقتصادي فشار نه منو.
دوی غواخ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته پستر غواخ بدلیدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمنی نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څو نجر امریکا دی افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لاریونونه پراتونکو کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د کنګل کیا د لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوي شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جینساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند ده درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نه شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جینساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څیړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانۍ پشتونه بلل کیږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو ازادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي، په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړه نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پشتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دی چې افغاني قوت وساتل شي. که دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي، لکه پخوا لکه شپږ نوي او اتیا او نویم کالونو غوندې چې یو افغاني په مقابل دغه سي منډه واخیست تر یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا افغاني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پر لپسې دا غوښتنه کوي لکه دا چې د دوی یوازینی غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ به خبره دی له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما په نظر. یو خدا دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچېږي دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو. تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار مانا دا دی چې بینلی بانکي راتله ورتله جاری ساتل کیږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دا دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري، او یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار د پخوانی حکومت و، تقه شتون درلودل، بیچارګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بین المللي مرستو له لحاظ راته، مثلا د اردو لپاره $4 میلیارد راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتې تقریبا $1 میلیارد to $1.5 میلیارد په کې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې دا فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و، دا به یې جوړ کړي او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي یا حداقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوي پیسې خوشي شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون دا یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي، یا عادي خلک حق د دې لري چې برازي نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چاته ضرر ونه رسوي.
وروستۍ پوښتنه ښاغلی حافظي، د طالبانو په حکومت کې دغه مسلکي او تخنیکي ظرفیت شته چې که د نړیوالو مرستې را خوشي شي او دغه کنګل شوي پیسې را خوشي شي، دوی په سمه طریقه مصرف کړی شي؟
اول بیا ټینګار کوم چې دا پیسې د مصرف لپاره نه دي، دا د افغانۍ د پیسې که کرنسي د اعتبار لپاره هلته ساتل کېږي، او ټول دا یو معمول مروج مسله ده په اقتصاد کې، په پولي اقتصاد یا مالي اقتصاد کې، چې دا د هر هیواد پیسې یو پشتوانه لري په بین المللي سطح، او د هغې له مخې د هغه ارزښت سنجول کېږي. او بل دا چې افغانستان د امکاناتو څخه ډک دي، افغانستان حداقل 1 میلیون ماستر او ډاکټر او لیسانس لري په بیل بیل ساحتو کې. د حکومت وظیفه دا نه ده چې ټول مسایل په خپله پر مخ بوزي، د حکومت وظیفه دغه دی چې دا ټول ملي امکانات سره بسیج کړي په یو سمت کې، خلکو ته د زمینه مساعد کړي چې خپل مسلک پر بنسټ راشي او وطن ته خدمت وکړي. داسې نه شي کېدلی چې یو ګوند یا یو حزب پرته له سیاسي مقامات هغه نور اداري او مالي ټول بنسټونه په خپل لاس کې ونیسي. هیڅ ګوند په دنیا کې داسې نه دی، اوس مثلا په آلمان کې یا په انګلیس کې یا په چکسلواکیا کې او په امریکا کې یو ګوند قدرت ته رسیږي، یوازې هغه سیاسي پوستونه چې دي هغه بدلیږي، یا په پارلمان کې دوی اکثریت او اقلیت کېږي د خپل غوښتنې تصویب لپاره، اما نور دا ټول کارونه مسلکي خلک پر مخ بوزي. نو ځکه دا طالبان او هر هیواد حکومت چې راځي باید د دوی موخه دا وي چې د ټول ملي امکانات، که څه هم زموږ امکانات د نورو په پرتله کم دي، بیا هم داسې بیچاره نه یو چې کارونه پس پاتې شي، کولی شو چې کارونه تر ډېره بریده پورې پر مخ بوزو په ښه صورت سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 مالی کال بودیجه به را روانه اونۍ د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستوي، خو د تیر حکومت د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې بودیجه ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د 1401 مالی کال لپاره د ټاکل شوي بودیجې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجې سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
د 1401 مالی کال بودیجه د مالی وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې استی کې به ان شاء الله تصویب لپاره لاړ شو وزیرانو شورا. سږ کال لپاره دغه د بودیجې تصویب صلاحیت چې دی هغه د وزیرانو د شورا دي. وزیرانو شورا تصویبوي، هلته بحث پر کوي، کم تغییرات لازمی وای بیرته راسی مالی وزارت دغه تغییرات راولي، اما په اخر کې دوی تصویبوي. کله چې دوی تصویب کړه موږ به عملي کوو.
خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د ملي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي، وایي چې د بودیجې د جوړېدو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. د ولسی جرګې پخوانی غړي یارباس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجه ملی کشور یک بحث ملی و
د یو هیواد ملی بودیجه یو ملی بحث، مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یواز یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت را کاپی کړي او د ملی بودیجه نوم پرې کېږي. موږ نو شو کولای داس یو سند چې په هغه کې یواز دراتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوی او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملی بودیجه په نوم ونومو. د تیاواز د معاشاتو یو لیست ویلې شو.
ل دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالی وزارت لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکو مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرې ده او د وزارتونو لوري لکتنې ورسته د کابینې غونډې تاسوول کېده تر څو هر وزارت د خپل راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا تاسوول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسی جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي، او بیا د توشیل لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملی کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکی او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو لوري جوړ شي. لړډلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیایي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنیو حالاتو کې له بهرنیو مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې. د یادونې وړ ده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 1403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 116 انکشافي برخې ته ځانګړې شوې و.
د یو راپور له مخې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی، په پاکستان کې د دینی مدرسو زرګونه وسلوال د طالبانو په لیکو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. ورځپاڼه د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدرسو طالبان د دې لپاره افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي چې په دې کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واشنگټن پوسټ په یو راپور کې لیکلي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي، څو هلته د دوی اوسنۍ حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگټن پوسټ وایي دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلوو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. د واشنگټن پوسټ په خبره افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته. واشنگټن پوسټ د یو پاکستاني وسلوال له قوله چې وایي افغانستان ته د طالب پلوو د استولو مسؤل دی لیکي، دوی ته وړاندیز شوی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل پخپل لیکو کې د هیڅ بهرني هواد وګړي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
زموږ په هواد کې هیڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول سي، ترڅو د نورو هوادونو لپاره یا د همسایه هوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښه منځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادارې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو ښاغلی کریمی د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د راغلیو افغانانو د ادا پاړه څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله په نوم دی اوس د کون کې له قوله چې پاکستاني مدرسه کې زده کړه کړې لیکلي څا کال ډیر زده کون کې مخکې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. دته په خبره څا کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت تور پوره چارواکو پاکستان په دې تورن کړه او چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندې ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تورن رد کړی وو. له واکل ریکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی وو ویلی وو روسیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستان افغانستان ته اوختي او طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګي. د چارو شنن کې له پاکستان افغانستان ته د وختو وسلوالو پاړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دا کار په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځي. شنن کې عزیز معارج
اول د دې د هویت ما سرګن صدا څوک دي او چاره لګل دي، آیا دا واقعا طالبان دي افغانان دي کدا استخباراتي لوبې دي او یا دا د پردي کسان دي سره لګل کیږي په نوم دې سره طالبان سره مرسته او کومک وسی یا پر بل انوارمنت د ملایانو د روحانینو په نوم باندې راځي کدا چې شاته نور لوبې.
له پاکستان افغانستان ته د اوختو طالب پلو پاړه دا راپور داسې مهال خبريږي چې ډېر افغانان د پاکستان پاړه د طالبانو د حکومت په دریز تلنی وک کوي. روسیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی لشلو زیات ورځې کیږي چې پاکستان کې دی. پر د پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته تک او د سمیع الحق لوزی سره د لیدنې ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پایل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکای او آر جی.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو د شپه د دې برخي ورستای راپور نن د منی ورستای شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې د څلې د شپې او د یلدا د شپې په نوم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې منځل کیږي. د دې شپې په سبا د ژمي سوړ موسم پیلېږي. د څلې د شپې منځنه په افغانانو کې لرغونی مخینه لري او له فرهنګ سره غوټه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د یلدا په نوم د کال تر ټولو د اوږدې شپې منځنه په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په شان یو لرغونی دود دی. په دې شپه کې اکثریت کورنۍ د هندواني او هنارو په اخیستلو دوی خپل کورنۍ راټولوي، د کورنۍ غړو سره د شپې تر البته شپه په ویخه سبا کوي. اکثریت کورنۍ د سادی شیرونه او حافظ فال ولی، خو ډیرای نور کورنۍ بیا په دې شپه کې عبادتونه کوي. همدارنګ لدینه مخکې کلونو کې به تل دا شپې په ډیر هغه ولایتونو کې چې منځل کېدلې په ډیر شور او شوق باندې کورنۍ او به ډیر ښه مراسم نیول. خو ساکال په افغانستان کې د وروستۍ بدلونونو له امله د خلکو اقتصادي وضعیت هم یو څه زیانمن شوی ده او کورنۍ اکثریت هغه کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې کړې دي هغوی وایي چې ساکال به ونسي کړی د تیرو کلونو په شان د غشمین نمانځنه وکوي. همدارنګه ځینې فرهنګیان هم په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې مخکې کلونو کې د دیش پین منځنه کېدله خلک به ونسي کولای چې په سمه توګه د دیش پین منځنه وکړي، ځکه په اکثریت فرهنګي مرکزونو کې اوس ډیری دغه سي فرهنګي فعالیتونه فرهنګي مراسم دا مسایل نه نیول کیږي. نو ساکل په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله به د نن شپې د منځنه باندې هم سیوری غوړولی وي او خلک به ونسي کولای چې د تیرو کلونو په شان باندې دغه شپې نن منځنه وکړي.
نن شپه د یلدا شپه ده، د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په سلګونو کسانو د امریکا ضد یو لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولی. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي او د درې اختطافچیان یې وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا لدغه ټولنه سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنه وایي نور هغه صاحب زاده نن آزادۍ وروسته ول په دغه مرستو کې د اکسری تلویزیونی ماینات او د زړه د ګراف ماشینونه د فشار آلې او د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوپتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړې د نن سپورتي خبرونو ته
د موټی افغان لوبډلې لوبغاړي نن نیمروز ولایت ته رسیدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې خبر ترڅنګ ویل شوی ټاکل شوی د روان کال د جدي میاشتې په دویمه او درېمه نیټه زرنج ښار د موټی سیالۍ کور پوي او په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د موټی لوبغاړي هم ګډون کوي. دغه سیالۍ به په دریو برخو د ځوانانو، زلمکیو او لویانو په کټګوریو کې وي. د بدني روزنې ریاست وایي چې یادې سیالۍ د موټی فدراسیون په مالي لګښت او په دوو حرفوي او اماتور سبکونو کې ترسره کیږي. په نیمروز کې د موټی دغه سیالۍ د پیوستون جام په نوم نومول شوي چې پکې به اووه تنه د افغانستان د موټی ملي لوبډلې لوبغاړي او د موټی سل غوره نورې څېرې سیالي وکړي. په فاریاب کې د همدلۍ په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال یادې سیالۍ چې د ورزشکارانو د هڅولو په موخه د قوس میاشتې